آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده ز خلیل خانم. امریکا د متحده د بارنو چارو وزیر وای چې له طالبانو سره د سولې له خبرو په منظم ډول د افغانستان ولسمشر خبر وی. مایک پمپیو واشنگتن ټایمز ورسپانې ته په ځانګړي مرکه کې ویل دي چې دا خبرې یو مخ لحقیقت لري دي چې ښاغلی غنی د سولې له خبرو سره لاړخه پاتې شوی دي. په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویلي چې دا نوې خبر نه ده، خو د سولې د خبرو په اړه د حکومت دریز هماغه پخوانی دریز دی چې پر بلناغوانی خبرو ټینګار کوي. بل لور ته د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزلز په ټویټر د بلناغوانی خبرو پر ژر پیلېدو ټینګار کړی دی. له ښاغلي پوتزل سره په جرمني کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې کړې دي. خلیلزاد پر ټویټر ولیکل چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو یې د جرمني د ملي امنیت او د بارنو چارو له سلاکار جان هیکر او د بارنو چارو له مرستیال وزیر اندرس سره هم د افغانستان د سولې په لارو چارو خبرې کړې دي. خلیلزاد څرګندوي چې په دې خبرو کې ډیر تمرکز پر غیر په بین الافغاني خبرو شوی دی. دغه راز په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت د حکومت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد په بلجیم کې د ناټو له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي دي چې کله امریکایي عسکر له افغانستان نه ووتل نووزي نو د ناټو د ځواکونو سره به په یو وخت وځي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
خاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پانه لیکلی چې په دې لیدنه کې یې د ناټو سرمنشي او د دغه سازمان لوړپورو چارواکو ته د افغانستان د سولې د بهیر په اړه معلومات ورکړي دي. خلیلزاد لیکلی چې موږ یو ځای افغانستان ته تللي یو، خپل حضور به یو ځای سره تنظیم کوو او کوتلو نو یو ځای بیرته وزو. د ناټو چارواکو په دې برخه کې خاغلی خلیلزاد ته د بشپړې همغږۍ ډار ورکړی دی. د دغه سازمان سرمنشي یانس ستولنبرګ ویلي چې د ناټو یو څلوي غړي هیوادونه او د دغه سازمان شریکان د افغانستان د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره د خاغلی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي. له دې وړاندې زلمی خلیلزاد د افغانستان سولې په بهیر کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره په خپل اتم پړاو سفر کې پاکستان او آلمان ته هم تللی او د دواړو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې دي. کالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د هند د بارنو چارو د وزارت ویان راجیو کومار ویل دي چې د شنګای همکاري پر کانفرنس کې د صدر اعظم مودي او د پاکستان د صدر اعظم ملاقات نه کیږي. د شنګای د همکاري غونډه چې د جون په 13 او 14 نیټه ترسره کیږي، عمران خان او د نریندرا مودي پکښې به هم ګډون کوي، خو د هند د بارنو چارو وزارت د مودي او عمران خان سره د ملاقات امکان رد کړی دی. د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو بهیر په 2014 کال کې د پټانکوټ د بریدونو نه وروسته پټه بدلېدلې دي. که څه هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند صدر اعظم نریندرا مودي ته په انتخاباتو کې یو ځل بیا د کامیابۍ مبارکي هم ورکړي او ویلي وو چې دی د مودي سره یو ځای د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ او سولې لپاره کار کول ته ژمن دی. خو نریندرا مودي ویلي چې د هغې دپاره په کار ده چې د باور ماحول جوړ کړل سي. د امریکا یو چارواکي د پنجشنبې پر ورځ ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو به بینکاک ته د خپل سفر پر مهال د چین د پیاوړتیا پر وړاندې جنوبي ختیځ آسیا هیوادونو ته د امریکا ژمنې او ملاتړ تکرار کړي. په جنوب ختیځ آسیا کې د امریکا چارواکي مارک کلارک وویل چې د مایک پمپیو به د تایلند ته د جولای میاشتې په اخره کې لاړ شي او د آسیان هیوادونو په غونډه کې به برخه واخلي. د امریکا لخوا دا نوښت لس کاله له مخې د هغه وخت د امریکا د بارنو چارو وزیر هیلری کلینټن لخوا پیل شوی وو چې د جنوبي ختیځ هیوادونو کمبوډیا، لاوس، برما، تایلند او ویتنام چې د چین سره د نږدې اړیکې هم لري په دغو هیوادونو کې همکاري او اقتصادي وده زیات کړل شي. د سوریې په شمال لویدیځ کې جهادیانو د سوریې په حکومتي ځواکونو برید کړی، لږ تر لږه یو ویشت سرتیري وژلې دي. د سوریې د جنگ د څار یوې ادارې ویل دي چې دغه برید د سوریې په هما ولایت کې شوی دی. دغه سیمه د القاعده ډلې پورې مربوط دي، حیات التحریر الشام تر کنټرول لاندې ده. د سوریې حکومت او متحد هیواد روسیې د اپریل د میاشتې راهیسې په دغه سیمه کې هوایی او راکټي بریدونه تیز کړي دي او دغه راز وسله والې نښتې هم زیاتې شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل اوس په مکرې د خبرونې لومړی رپورت د فاریاب د قیصار ولسوالی کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور اتیاتنه هغه کسان چې د طالبانو لخوا بندې سوي او خوشې سوي دي په دې باره کې زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن رپورت لري
د فاریاب د امنیت قماندانۍ وایان کریم یورشوی چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د وسلوالو طالبانو پر یو زندان شوې دي څلور اتیاتنه د ملي اردو پولیسو د داعش د غړو او خپل د وسلوالو طالبانو ځینی غړي چې په ځینو سرغړونو تورنو بندین شوی وو د افغان ځواکونو لاستور غړي دي خغلی یورشوی چې دغه عملیات د قیصر د شخ په سیمه کې شوې دي چې د عملیاتو پر وخت درې تنه وسلوال طالبان وجل شوی او درې تنه نور افغان ځواکونه لزان سره بندین کړي دي د فاریاب د پولیسو ویان کریم یورشوی
اصلا چهار تن از اسیرا که در نزد طالبان محبوس بودن اونا آزاد شدن که در بین از این محبوسین یا اسیرای طالبان تعداد ده تنشان افراد داعش است
چلور اتیتنه چه لطالبان و سربندیان و خوشی شویدی لستنه داعش ده منصوب دی چه سمو دوران ده طالبان و لدرزاب زخنی ویلی بو داعش ته منسوب کسانو کې څلور تنه خارجي اتباع دي هغه زیاتوي چې په دغه خارجيانو کې درې تنه د تاجکستان او یو بل د قرغیزستان تبع دي کریم یورشوی چې د عملیاتو په وخت کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو یوان دازه وسایل هم نیولیو چې د سرتیرو لخوا لمنځوړل شوې دي د دفاع وزارت وایي چې طالبانو په دغه زندان کې د افغان امنیتي ځواکونو لبنديانو پرته د خپل ډلې هغه کسان چې په سرغړونو تورنو او یو شمېر بهرانی وسیدونکو ساتلی وو د دفاع وزارت ویان خغلی عارف امریکا غک ته ویلی چې د طالبانو له زندان څخه د اردو درې دیرش د پولیسو څوارلس او دوه ملکی کسان آزاد شوی دي هغه ویلی چې طالبانو د خپل ډلې شل تنه او د داعش دولس تنه چاته بهرانیان دي بندین کړي وو خو د فاریاب د پولیسو ویان وایي چې داعش ته منسوب لس تنه چې څلوري بهرانیان دي په دغو عملیاتو کې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي هغه وایي چې په دغه بندیانو کې د هغه هلیکوپټر 15 وشتنه نظامی سورلۍ چې اضطراری ناسته یې کړې و هم شامل دي د قیصر د شخ په نامه سیمه د وسلو د خرڅلاو او د مخدره موادو د پروسس مرکز بلل کیږي د فاریاب د پولیسو ویان یورش وایي چې افغان ځواکونو مخکې تر دې هم څو ځل عملیات کړي وو خو د دغه بندیانو په خوشی کېدو موافق شوی نه وو ګل ریم نیازمن امریکا غاګشن رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1269 اف ام 3.15
قدرمن اوریدونکو د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي تر 15 ورځو وروسته پرون ماپښین ناوخته د هلمند په شمال کې د ګریش ولسوالۍ مرکز ته رسیدلی دی د حرکت غړي وایي چې په هلمند کې لوسلوالو طالبانو سره د خبرو جزئیات په وروسته ل رسنوي سره شریک کړي په دې باره کې زموږ خبريال عزیز الله پوپل رپورت لري
د سولې د ولسی حرکت دغه 15 غړو له 15 ورځو راهیسې د حرکت له نور غړو سره هیڅ ډول اړیکه نه و چې لکه بلې په هلمند کې د حرکت غړو له وسلوالو طالبانو څخه د وضاحت غوښتنه درلوده دغه اندیشنه د نن ورځې تر ماپښین پورې لا هم پر خپل ځای و خو د نوموړي حرکت د فرهنګي کمیټې مسؤل عبدالمالک همدرد امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې ملګري وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمې څخه را بهر کړي او د ماپښین پر درو بجو د ګریش کلوسوالۍ بازار ته رسیدلي د وویل چې د حرکت ټول 15 غړي روغ رمټتي او د وسلوالو طالبانو سره د خبرو او مذاکراتو جزئیات یې لاله دوی سره نه دي شریک کړي
د سولي ولسی حرکت غړي چې 15 ورځې وړاندې د طالبانو په سیمه کې د مذاکرې لپاره د طالبانو سره و نن بیرته د دولت تر سیمه پرې د طالبانو لوري راورسول سوله او مذاکره پایته ورسېدل نور جزئیات به ان شاء الله ملګری پر راتلونکي کې شریک کړي
د سولي د ولسی حرکت غړي وایي چې د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې دوی پر دوو ډلو ویشل سي و خو په دې اړه نور جزئیات نه جوړ کړي شاغلی همدرد د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې د حرکت د 15 غړو د 15 ورځو د حالت په اړه وایي چې د مذاکراتي ټیم غړي چې تعداد یې څلور تنه دی نسبت نورو ته د چیري له پلوه ښه معلومه ده او د حرکت پاته غړي له دې کبله استراحت ته اړتیا لري چې یو ډول یې ځان ممکن تر فشار لاندې احساس کړي وي
دوی خو نو نه پوهیږم چې په کومه ساحه کې او کوم ځای کې و نو هغه معلومات لا تر اوسه موږ نه دي سره شریک کړي ځکه دوی تازه راغلي دي خو هغه ملګری چې د مذاکرې لپاره و هغه نسبتا د نور ملګرو ته تازه و او نور ملګری څه هغه حالت نو طبیعي خبره ده چې فشار او پریشر ډیرو باندې خو شکر دی الحمدلله اوس د دوی صحت ښه دی فقط نو دی تازه هوا او یو څه تارتیا لري.
د سولی د ولسی حرکت ټول څلور دشتنه غړي 15 ورځې وړاندې د هلمند په شمال کې د نوزاد ولسوالۍ اړوند سیمه ته چې د وسلوالو طالبانو مهم مرکز بلل کیږي له ولایتي مرکز لشګر شار څخه رسیدلی و چې 15 تنه وسلوالو طالبانو لزان سره بيويلي او پات نه کسانې چې سپینجری هم پکې شامل و د ګریش ولسوالۍ مرکز ته جواب کړی و. سره لدی چې د هلمند سولې د ولسی حرکت غړي له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د ترسره کېدو یادونه کوي خو وايي چې په اړه به بشپړ جزئیات پراتلونکي کې په ډاګه کړي. خپل وسلوالو طالبانو په رسمي ډول د هلمند د سولې د ولسی حرکت د 25 غړو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر چینایي محصولاتو د تعرفو د لوړېدو تازه ګواښ کړی دی. هغه که څه هم له چین سره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړي خو د نوو تعرفو امکان یې هم لري نه دی بللی. چین ویلي واشنگټن باید د وضعیت په درک کولو سره له چین سره خبرې وکړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن د جون پښپګمنې ته یو ځل بیا پر چینایي محصولاتو د 300 میلیارډ ډالر تعرفو د لګولو غوښتنه وکړه. خو هغه وویل دواړه هیوادونه چین او مکسیکو غواړي چې له امریکا سره د خپلو تجارتي لانجو لپاره معاملې وکړي.
له چین سره زموږ په خبرو کې ډېر پزړپور شان رامنځته کیږي. وګورو څه کیږي. زه کولای شم حداقل 300 میلیارډ ډالر نور هم لوړ کړم او زبا په مناسب وخت کې دا کار وکړم.
خو جمهور رئیس ترامپ دا روښانه نه کړ چې پر کومو چینایي محصولاتو به دغه تعرفې وضع شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند د پښتنې په ځواب کې چې آیا پر تایوان به د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت د امریکا لخوا د وسلو پلور د چین او امریکا پر تجارتي اړیکو اغیز وکړي وویل
موږ له امریکا سره د سوداګریز اختلاف په اړه په دوو پاڼو کې خپل موقف په واضح او بشپړ ډول بیان کړی دی. نه غواړم بیا تکرار کړم. زه یو ځل بیا غواړم چې امریکا هر څومره ژر وضعیت درک کړي او سم لار غوره کړي او چین سره خبرې وکړي.
د چین د تجارت وزارت یو ویان دوی په نګری راتلونکي کې به د غیر اعتماد وړ بهرنیو کمپنیو لیست خپور کړي.
د متحده ایالاتو زیات فشار راوستل نور برخو ته د تجارت د جنجال د غزیدو لامل کیږي. دا ټول د چین او امریکا په تجارتي خبرو کې د ځنډ لامل کیږي. مسؤلیت ټول د امریکا په غاړه دی. هر چا چې جنجال پیل کړي باید پای ته ورسوي. دا چې د تجارت خبرې څنګه انکشاف کوي دا په امریکا پورې اړه لري او موږ به غوښ شو چې دوی څه وایي او وګورو چې څه کوي.
د لیست جوړېدو پریکړه کې د متحده ایالاتونو ته ځواب دی چې غواړي د هیواد مخابراتي کمپنۍ واوي د ټکنالوژۍ د مانوي مالکیت د غلا او د ایران له تحریمونو نه د سرغړونې له امله په تور لیست کې شامل کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا په هیوستن ښار کې یو خیریه موسسه د معیوب پاکستانی ماشومان سره د دې لپاره مرسته کوي چې بیرته خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. په دې ډول کې امریکایي جراحان هم شامل دي او د دې ماشومان په درملنه کې به پوره زیار وباسي. د امریکا ژغ د خبريال ندیم یعقوب د رپورت خلاصه شیر غورځنګ تستوي.
آصفه رشید کله چې اته کلنه و په پاکستان کې خپل کور کې برقونی ولا هغه د دې په خېله کبل وسو زیدله او سخت ته پیښوه. هغه له کور نه شو تلای او کورنۍ هم د غیر ساتلو لپاره له سخت سندو سره مخامخ ده.
زخمو صاف کرتے رہے.
موږ با پخپل د هغه ټپونه پاکول او ورته بمو ستنی وهلی. هر شی چې د هغه پکارو موږ به ورسره مرسته کوله. موږ ټول پخپل لاسونو تر سره کړی نو همدا الاده چې هغه ژوندۍ پات شوې ده.
په لاهور کې د شلمار د روغتون د ډاکټرانو او کارکونکو په مرسته هغه د متحده ایالاتو هوستن ته راوړل شو. هغه اوس د هاوس آف چریټی په نامه د یوې خیریه موسسې لخوا تداوي او څارنه کیږي تر څو وکولی شي بیرته په پښو ودرېږي. د دې خیریه موسسې مشره حشمت افندي وایي چې دا ډله د دې هڅه کوي چې هغه ماشومان چې مرستې ته اړتیا لري دلته په امریکا کې تداوي کړي.
اور بیسیکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ میڈیکل مشنز لے کر
په اصل کې زمنګ د ماموریت هدف دا دی چې نور هیوادونو ته په وړیا توګه درمل ولېګو ترڅو ماشومان تداوی شي او کله عملیات ارتیاي عملیات شي، خو بیا ځنې وخت تداوی سخت او مخلق شي او د هغوی په هیوادونو کې تداوی نکېږي، نو ځکه موږ هغوی متحده ایالاتو ته راولو او دلته په پرمختللې ټکنالوژي سره تداوی کوو.
د آصفې په شان د سازمان لسلو نه د ډیرو مایوبو او سوځیدلو ماشومانو سره مرسته کړې، هغوی متحده ایالاتو ته راوستلي او تداوي کړي دي او ورته د ضرورت په وخت کې د بدن ساختګي غړي برابر کړي دي. افندی وایي چې ډېر وختونه نوموړی سازمان د هغوی مصرف غاړه اخلي، خو بیا ډېر داسې روغتونونه هم شته چې د هغوی پروسیجر په وړیا توګه ترسره کوي. اندری مارتینیز په هوستن کې د بدن د ساختګي غړو د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کوي. هغه په وړیا توګه ماشومان تداوی کوي او د څو کلونو راهیسې د پاکستانی ماشومانو د تداوی په برخه کې مرسته کوي.
زه د ماشومانو د خیریه مؤسسې سره د کلونو راهیسې کار کوم. زه د هغوی ودونو ته تللی یم، د هغوی سره ډوډۍ تللی یم او له خپلو همکارانو سره مې په ډیرو مراسمو کې ګډون کړی دی. هغوی خپل کلتور له ځان سره دلته راوړی دی.
ډیر هغه ماشومان چې تر تداوی لاندې دي د موسسې په مالی مصرف ملمستون کې ژوند کوي، چیرته چې هغوی د مرستندویانو لخوا تداوی او پالل کیږي. حشمت افندی چې په خپل د سرطان د ناروغۍ څخه بچ شوې ده، وایي د هغې د ژوند اصلي هدف دا دی چې د ماشومانو سره مرسته وکړي.
زندگی یې مېری
دا زما ژوند دی.
اگر
کما دا کارونه نوې کړي، فکر نه کوم چې زه به ژوندی پاتې وي.
وروسته له هغه چې په متحده ایالاتو کې د دې ناروغانو تداوی پای ته ورسیږي، هغوی د جګ مورال او په خپل نفس باندې په اتکا او حاکمیت سره بیرته خپل هیواد پاکستان ته ستنیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، په خوست کې یو شمیر بزګرانو ویلي چې د سبزیجاتو کرکیله د کوکنارو ښه بدل کېدای سي. دوی په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو په کرکیله بوختو بزګرانو ته وړاندیز لري چې د حرامې ګټې وټې پر ځای د سبزیجاتو حلالې کرکیلې ته مخه کړي. په دې اړه پام وکړئ، زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ده.
دا کس د نږدې شلو کلونو راهیسې پر خپل 15 جریبه ځمکه مختلف ډول سبزیجات کري. په دې سره هم خپل اقتصادي ستونزې حلوي او هم د سبزیجاتو لپاره د هیواد پر بسایانه کې مرسته کوي.
ازار بر شکر دی. ګوپای وکسا، ټینډا وکسا، بدرنګ وکسا، مقصد بانجان وکسا، اندوانا وکسا. اندوانا ځان چې تو په چپای د شوای خیس کې داس خبرې چې اندوانې کرلای کیږي، بیا مقصد هم رغوټیږي، داس نمونه حاصل ور کوي.
هغه له دولت نه غوښتنه لري چې د کروندګرو لپاره گرین هاوسونه او سړی خونی جوړی کړي. څو د کوکنارو په کرکیله بخت کاروانګر دی وخه بدل پتوګری سبزیجاتو کاخته مخه کړی. د پواینا په خوست ولایت کې 150 شنه خونې په کافی اندازه سبزیجات بازار ته عرضه کوي.
او څو سړی خونې جوړی کی، او مقصد دا غیرن هاوسینه چې دی کیم دغه دا چې ور کوي باید ویری کی د قانون ته غته مقصد چې دا به ته جوړی.
دا کس هم د سبزیجاتو د کار لاره د خپلې کورنۍ اړتیاوې رافه کوي. د سبزیجاتو کرل او پالنه ورته اسانه او د نورو کرنیزو محصولاتو په تناسب اقتصادي او ګټور بولي. دای د ځینو هغو ولایتونو کروندګرو ته چې د کوکنارو کښتې خپل کاروبار ګرځولی، وړاندیز لري چې د سبزیجاتو حلالې کرکیلې ته مخه کړي.
ویلې نشي کړای په سبزی کې ګاټه کیه پینکې بچی ګاټه وکړي سبزی کې بودا ګټه وکړي چې نظیری وکړي ولګي ګیره کام پر کام شي نه دی وطن او سره زنا موافق دي. اخش خاص خو به غوټه کوي کې تیر بشي سبزی دومره ګټه کې چې خاص خاص ټیم تر سې کې داسې انکار لري چې دوی بدو او سبزی په وکړي.
ساکل هم د هیواد په تر نیمایي ډیر ولایتونو کې کوکنار کرل شوی، خو د افغان حکومت په وینا د تیر کال په تناسب د کوکنارو کښت را کم شوی دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، مشهور او اتل امریکایي سوک وهونکی محمد علي کلی له مرګ څخه وروسته هم په خپل سیمه کې ستایل کیږي. محمد علي په 2014 کال کې په لویزویل کې وفات سو. د هغه د یادونې او لوندلې لپاره د سیمې نړیوال هوایي ډګر د هغه په نوم سو. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
نو مسابقه شته او نه یې پاړه اندېښنې.
دسه شي پاړه اندېښنه لري؟
په حقیقت کې د هیڅ شي په اکله. یوازې د خرابو پروازونو په حق اندېښنه لرم، د مسابقه په اکله نه.
خلک وایي چې محمد علي له سوکوهن کې نه ویریدو، خو له بل څه نه یې ویره درلوده.
زه د الوتکې د دوه ټوټې کېدو او سکوت په اکله فکر کوم. ځان سره وایم چې ولې باید بیړه وکړم، په موټر کې هم تللی شم. خدایا کدا ځل له دې ځایه نه ووزم، نو زه به بل ځل په اورګاډي کې ولاړ شم.
ټول پوهېدل چې علي له الوتکې ویریدو.
له یوازینی شي څخه چې ویریده هغه د الوتکې پرواز و. زه ویلې شم چې د لوبې په میدان کې له کوم بل سړي نه ویریده.
په زړه پورې خو اوس داره چې د محمد علي نوم په یوه هوایي ډګر کې ښودل شو.
So we thought it would be a
فکر وکړ دا به یو مناسب کار وي چې د هغه په نوم یې ونمو او د هغه له نوم سره ندای هم کېږدو. هغه ته ووایي چې علي اوس هوایي ډګر ستا په نوم نمو، نور نو له پرواز څخه مه ویریږه.
د جنوري په میاشت کې د لویزول هوایي ډګر چارواکو په دې رایه واچول چې د دغه هوایي ډګر نوم د علي په نوم کړي.
یوې ګمارل شوې ډلې یو نیم کال څو ځله سره غونډې وکړې. بیا دا څرګند شول چې د محمد علي په نوم د دې میدان نومول به له نړیوال پلوه هم معقول کار وي چې د هوایي ډګر د محمد علي د نړیوال هوایي ډګر په نوم ونومول شي.
علي پر سوکوهنې سربېره د یو پیاوړي سیاسي فعال په توګه هم پیژندل کېدو او مسلمان شوی و. هغه د ویتنام په جګړه کې له برخې اخیستو هم ډډه کړې وه. د محمد علي د مرکز مشر وای هیله مند چې د علي په نوم د هوایي ډګر په نومول سره به د هغه میراث معرفي کړي.
موږ غواړو چې عام خلک پوه شي چې ولې موږ هوایي ډګر د هغه په نوم کړ. مهمه خبره دا ده چې د محمد علي مرکز ملت او نړۍ څخه استازیتوب وکړي.
علي په لویزویل کې پیدا شوی و او په 2014 کال کې همدلته خاورو ته وسپارل شو. دا کینټکی خار لاوس هم د غنړېواله چیرستای. وحید الله فیضی د امریکا غ اشنا تلویزیون واشنگتن.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غ اشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د ډي سي فلم فست په نوم هر کال په واشنگتن ډي سي کې د فلمونو فستیوال جوړیږي. ل ډیر شو کلونو ډیر مده کیږي چې هر کال په پسرلی کې د ټولې نړۍ په زړه پورې فلمونه پکې شودل کیږي. نور حال په رپورت کې ووري.
په واشنگتن ډي سي کې سیاست او فرهنګ له یو بل سره تړلې دي، نو د دې فستیوال فلمونه باید ټولنیز او سیاسي پیغامونه ولري. ټونی ګیټنز د دې ښار د نړیوالو فلمونو د فستیوال مشر دی.
These are films that look
دا فلمونه د هغو ستونزو په اړه دي چې د جمهوریت ریاست د نوې ادارې پراتک سره یې اهمیت پیدا کړي، لکه ماجرین، آزاد مطبوعات او دا چې سیاستوال د وګړو د اندېښنو په اړه څه رول لوبولې شي.
د آل ګورنمنټس لای یا ټول حکومتونه دروغ وایي په نامه کاناډایي فلم د هغو فلمونو له جملې نه دی چې دلته انتخاب شوی دی. دا د هغه آزاد او خپلواک ژورنالیزم د تاریخ په اړه دی چې د حقایقو د مندلو او د دیموکراسۍ د خوندي ساتلو لپاره اهمیت لري. د ګډ پوسټمن په نامه یو بل بلغاریایي مستند فلم دی.
It looks at people who live in a small
دا د هغو سیدونکو په اړه دي چې په یو کوچنی خارګوټي کې اوسېږي او سوریایان ورته راځي، نو هغه باید پریکړه وکړي چې آیا د هغو له اقتصاد سره بمرسته وشي یا دوی ته زیان ورسي.
دا فستیوال بیلابیل فلمونه هغو خلکو ته یو کتنه کوي چې په کلتوري او ټولنیز لحاظ بزایه کیږي. یو مثال دی یو واده یا وېډینګ په نامه یو فرانسوي پاکستانی فلم دی. دا فلم د هغې پاکستانی کورنۍ د ارزښتونو په اړه دی چې په فرانسې کې اوسېږي او په یو داسې غمیزه پای ته رسیږي چې یو لورې د دود پر خلاف د ژوند یو نوې لار انتخابوي. د هیومن یا بشر په نامه د سږ کال یو زړه راښکونکی فلم د بشریت په اړه دی. په دغه فلم کې فلم جوړونکی د نړۍ پراخو منظرو او د کوچنیو انسانانو یو تصویر وړاندې کوي او له بیلابیلو خلکو سره مرکې کوي.
جو ہمری کا آدمی بنا دی.
It's about the world, the whole planet.
دا د نړۍ چاپیریال او د خلکو د ټولنیزو او اقتصادي اړتیاو په اړه دی او خې چې موږ په یو ډول له یو بل سره توپیر لرو خو په اساسي ډول سره ورته یو.
ګټینز وای زیاتره د داسې فلمونو انتخاب اسانه نه وي چې د واشنگتن د اوسیدونکو لپاره په روشن فکری او سیاسي لحاظ اهمیت ولري، خو هغه زیاتوي چې د هغه د انتخاب تل ستاینه شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا د اوهایو ایالت د کولمبوس په کوچني ښار کې د څلوېښتو هیوادونو مهاجرین اوسېږي چې د دې ایالت خلکو ته د بیلابیلو قومونو د رستورانونو د خوړو خوند وړاندې کوي. پام وکړئ په دې باره کې رپورټ ته.
د مومو ګر په نامه د نیپالی او تیبتی خوراکونو دغه رستوران تیر کال پرانستل شو، خو اوس یې د کولمبوس په ښار کې لومړی درجه ګټلې ده.
مومو یو ډول منتو دی، موږ زیات منتو جوړوو، موږ شاید د ورځې څو زره منتو جوړ کړو. موږ باید د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منتو جوړ کړو.
پونسو لما د مومو ګر رستوران څښتنه او پخون کې ده.
مومو د نیپال د ملي خوراک په څیر دی، ځکه چې خلک یې ډیر خوښوي. نو فکر مې وکړ چې دا به ښه خبره وي چې دغه خوان کولمبوس ته راوړم.
د لما خبره سمه ده، ځکه چې د جون مومو په نامه دغه او نور خوراکونو د ویډی نوبل په څیر همیشنی مشتریان جلب کړي.
دا ټول شیان ډیر خوندور او ارزانه هم دي، نو دا ډوډۍ زموږ له وس سره سمه ده. همدا وجه ده چې موږ دلته راځو.
یو وروستۍ څېړنه ښایي بهرنیول اصله اوسیدونکي د کولمبس د اوسیدونکو نه سلنه جوړوي چې دغه ښار ته یې د بیلابیلو قومونو خوراکونه معرفي کړي.
موږ له څلورو نه د زیاتو هیوادونو د قومونو رستورانونه لرو. تاسې کولی سئ چې په کولمبوس کې بیلابیل ډول خواړه پیدا کړئ.
بیتیا ولف چې په 2010 کې یې د کولمبس فوډز ایڈونچرز په نامه شرکت جوړ کړی، مشتریانو ته د بیلابیلو قومونو هغه رستورانونه معرفي کوي چې په یوه سیمه کې له یو بل سره نږدې موقعیت لري.
موږ هندي، مکسیکویي، نایجیریایي، ویتنامي او سومالی رستورانونو ته ځو او مشتریانو ته د هغوی د خوراکونو په اړه معلومات ورکوو.
بیلابیل خوراکونه د ځایي خلکو او سیلانیانو لپاره په زړه پورې دي.
زه له کالیفورنیا څخه راغلی یم. دا ډېر ښه کار دی چې سړی له نوو خوراکونو سره آشنا سي او د بیلابیلو فرهنګونو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
اوس به موږ هرومرو دغو رستورانونو ته راځو، ځکه چې خوراکونه خوندور دي او زموږ د اوسېدلو له ځای سره ډېر نږدې دي.
د مهاجرینو راتګ د دغه ښار اطرافي برخو ته په داسې حال کې یو نوی ژوند بخښلی دی چې مغازې او رستورانتونه پرانیزي. لاما وای خوشاله ده چې په نوی وطن کې د هغه خوند هرکلی شوی چې د خپل اصلي وطن څخه یې راوړی دی.
اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تخیر منیسی نیم سات ورسته بیا ساس په خدمت کیو خو ست د ریخ پرونی همکاران حاضر دی په لاند وخت کې بخ پلخ پرونه تاسو ته وره تاسو د امریکا جا آشنا رجو سه اوس
لا خو می پیغلی د ویرونو نو اوسګا